حالا هم اسمت ساروان در استودیو است و بشنیم که چه ها در برنامه دارن. خوش آمدین ساروان صاحب.
دیر مننه نعیمی صاحب. ستره مشه قدر منو آوریدون که تست هم سلامون آورندی کم. په دې خبرونه کې چې یو ساعت دوام کوي د دوو اونیزو پروګرامونو تر څنګ په راپورونو کې اورئ چې په کونړ کې د ملکیانو د وژل کېدو په باب ضد و نقیض راپورونه ورکول کېږي او ملګري ملتونه وایي چې دا راپورونه څیړي. نور موضوعات هم لرو چې له خبرونو وروسته یې در اورو. لومړی هم د دې ساعت خبرونه. ملګری ملتونه په کونړ کې د ملکیانو د وژل کېدو راپورونه څیړي. په اروزګان کې واکسینران وایي د معاش یوه لویه برخه یې طالبانو ته ورکول کېږي او په فرانسه کې د ژیړ واسکټو اعتراضونه دوام لري. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د ملګرو ملتو مرستندوی ماموریت یوناما د کونړ په شلتن ولسوالۍ کې په هوایي حمله کې د ملکي تلفاتو راپورونه څیړي. د کونړ د ولایتي شورا غړي عبداللطیف فضلي روټرز خبري اژانس ته ویلي چې په حمله کې شل ملکي وګړي وژل شوي دي، خو په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت ویندوی دبرا ریچاردسن د ملکی وګړو د وژل کېدو خبر رات کړی دی. هغه منلې چې یو شمېر خلک ژوبل شوي دي. دبرا ریچاردسن ویلي چې په کونړ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې چې امریکایي قوای هوایي ملاتړ کاوه تر څلور زیات وسلوال طالبان وژل شوي دي. طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. په اروزګان ولایت کې واکسیناران وایي چې د دوی د معاش په څلورو کې درې برخې وسلوالو طالبانو ته ورکول کېږي. په ترینکوټ کې واکسینارانو د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې پخوا یې 8000 افغانۍ معاش ترلاسه کاوه، خو اوس 3000 ورکول کېږي، ځکه چې مسؤولان د دوی د معاش 15000 نورې وسلوالو طالبانو ته ورکوي چې د واکسین مخه ونه نیسي. په اروزګان کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې د دغه ولایت د عامې روغتیا ریاست چارواکي په دې اړه له څه ویلو ډډه کوي. د خوست خلک تر دې وروسته یوازې پر افغانیو راکړه ورکړه کوي. د خوست امنیت قمندان مل پاسوال اختر محمد نورزی پرون شنبه خوستیانو ته وویل چې په ورځنیو تجارتي معاملو کې دی یوازې له افغانۍ کار اخلي. هغه ازادي راډیو ته وویل چې د دې پریکړې له سرغړوونکو سره به قانوني چلند وشي. د پاکستان پوځوي له افغانستان سره د ډیورن کرښې په اوږدو کې 233 کلاوي جوړې کړې دي. د پاکستان د پوځوین دوی برید جنرال آصف غفور پرون شنبه وویل چې د دې 2011 کیلومتره اوږدې کرښې په اوږدو کې به د ازغن سیم د غزولو کار د راتلونکي کال تر پایه بشپړ شي. د پر ټویټر لیکلي چې تر اوسه پورې د پاکستان پوځ 802 کیلومتره ازغن سیم غزولی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي پاکستان تل د اړتیا په وخت د افغانستان ترڅنګ درېدلی دی. قریشی پر ټویټر د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی ته لیکلي و بګوري چې موږ به بیا هم ستاسو په څنګ کې ولاړ یو. قریشی پرون شنبه په کابل کې د افغانستان پاکستان او چین په درې اړخیزه غونډه کې ګډون وکړ. په دې غونډه کې د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې د سیاسي اعتماد پر پیدا کولو او سیمه ییز امنیت خبرې وشوې. شاه محمود قریشی کابل ته تر تګ وروسته پر ټویټر لیکلی چې د افغانستان په خوشحالۍ کې د ټولو ګډه خوشحالي نغښتې ده. دا په داسې حال کې چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي چې سبا دوشنبه د امریکا او طالبانو استازي د افغانستان د سولې په خبرو ته کښېنوي. دا خبرونه لازاجي راډیو اوري. په فرانسه کې پرون شنبه بیا هم د زیړو واسکټونو زرګونه اعتراض کوونکي لارو او کوڅو ته راووتل. زیړ واسکټې له تیرو 15 اونیو راهیسې د فرانسې په پلازمینه پاریس کې مظاهرې کوي. په پاریس کې پرون امنیتي تدابیر سخت ول، خو د اعتراض کوونکو او پولیسو ترمنځ د وړو نښتو خبر خپور شوی دی. پولیسو ویلي چې 15 اتیا تنه یې نیولي دي. اعتراض کوونکي چې زیړ واسکټونه اغوندي له 15 اونیو راهیسې په فرانسه کې پر تیلو د مالیه د زیاتیدو او اقتصادي فشار پر ضد مظاهره کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې رپ موسیقي باید کنټرول شي. پوتین دا خبره پرون شنبه په کلتوري چارو کې له خپلو سلاکارانو سره په کتنه کې کړې ده. هغه په دې هم اندېښنه څرګنده کړه چې د روسیې په ځوانانو کې له رپ موسیقي سره لیوالتیا زیاته شوې ده. ولسمشر پوتین په کرملین کې په دې غونډه کې ویلي چې رپ موسیقي پر دریو ټکو ولاړه ده، او هغه جنسي مسایل، مخدر مواد او اعتراضونه دي. په وروستیو کې د روسیې حکومت په خپل هیواد کې د رپ موسیقي د یو شمیر پیژندل شویو سندرغاړو کنسرت لغوه کړ. د زیاتو څارونکو په باور دا کار د دې لپاره وشو چې هغو سندرغاړو د روسیې د ځوانانو د اقتصادي ستونزو او سیاسي نهیلۍ په اړه سندرې بللې. او د اوکراین دفاع وزارت د خپلې یوې جنګي جټ الوتکې د لویدو د علت په اړه څېړنه کوي. په دې پیښه کې د اوکراین د هوایي ځواکونو یو پیلوټ وژل شوی دی. الوتکه پرون شنبه ولوېده. د اوکراین پوځ ویلي چې یوه جټ الوتکه یې په ناڅرګندو عواملو د ناستې په وخت ولوېده. زموږ اخله ازادي رادیو اوریدا سړي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځني چپه 12.5 او اف ام 0.15 چپه اوري. د روان خبرونه په دوام کې بو واوري. ملګری ملتونه وای په کونړ کې د ملکی وګړو د وژل کېدو راپورونه چیړي، خو د کونړ والی د یو شمیر ملکیانو د وژل کېدا د تایید ترڅنګ وای
ډیر کسان وژل شوی دي. په یوه جمله نه یې څلور کسان خارجي اتباع دي.
په اورزګان کې واکسیناتوران وای د معاش لوی برخه طالبانو ته ورکول کیږي.
زمونات تقریبا 400 قدرې نیم ساو مبلغین کار کوي د 15000 غوانی کار کوي د 15000 غوانی کڅول غوانی کوي دا وي مرد طالبان ترکو.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسن وای د ابتدایي پایلو له اعلان وروسته ورته زیات شکایتونه شوي. خو د انتخاباتو د څار بنسټونه وای
شکایت کوم څه ده چې فساد کې د ښکېلو چې او خپل مسؤلین څه په جدي ډول بنسره نه لري چې خدای نه خواسته وګړي فساد مرتکب نه شي.
د میدان شار شاروالوي یو زورواکي کارت نه پریشتي
او دا کار ډول یو نو بغاوت دی چې د ولسمشر د حکم په مقابل کېږي، د میرمنو د حقونو په مقابل کېږي.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه لرو، کور کلی او تاندې څنګه. ساعت 8 بجې او 8 دقیقې شوې. زموږ غږ آزادي رادیو اوري. د آزادي رادیو خبرونه د انټرنیټ له لارې هم اوریدای شي او هم موضوعات کتلی شي. آزادي رادیو .com یا آزادي رادیو .org زموږ د ویب پاڼې پته ده. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل، د کونړ په شلتن ولسوالۍ کې د ملکی تلفاتو د شمیر په اړه لا هم زید و نقیص راپورونه ورکول کیږي. د کونړ د ولایتي شورا غړي ادعا لري چې د ښځو او ماشومانو په ګډون ګڼ شمیر خلک وژل شوي او یا هم ټپیان شوي دي. خو په افغانستان کې د ناټو ځواکونو ویندویانو د ملکی خلکو د وژل کېدو خبر رد کړی دی. په همدې منځ کې ملګرو ملتو د بشري حقوقو ډلې وای چې له شلتنه د ملکی تلفاتو راپورونه ورسېدلی او دا راپورونه چیرې. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما د کونړ په شلتن ولسوالۍ کې په هوایي حمله کې د ملکی تلفاتو رپورټونه چیرې. د کونړ د ولایتي شورا یو غړي عبد اللطیف فضلی رويټرز خبري ایجنسی ویلي چې په دې حمله کې شل ملکی وګړي وژل شوی دي. خو په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د غوث ماتړ ماموریت ویندوی ری دبرا ریچردسن د ملکی وګړو د وژل کېدو خبر رد کړی دی. هغه منلی چې یو شمیر خلک زخمیان شوی دي. دبرا ریچردسن ویلي چې د دې رپورټونو ورته رسیدلی چې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې چې امریکایي قواوې ملاتړ کاوه په کونړ کې تر 40 زیات وسلوال طالبان وژل شوی دي. هغه رويټرز ویلي چې وسلوال طالبان له خلکو د سپر په توګه کار اخلي. د کونړ والی عبدالستار میرزا کوال رويټرز ویلي چې په شلتن کې د حمله هدف د وسلوالو طالبانو قومندان شریف معاویه و. د کونړ والی ویلي معاویه په سیمه کې د القاعده د وسلوالو لپاره د فعالیت زمينه هم برابروله. عبدالستار میرزا کوال ویلي چې په شلتن کې عملیات افغانستان کورنۍ ځواکونو کړی چې د وسلوالو طالبانو او القاعده اته د شغړب کې وژل شوی او 12 زخمیان شوی دي.
د موږ ابتدایي معلومات خدا دې چې په تاسو په په دې عملیاتو کې ځینې ملکی کسان هم ځان سي دلای دا چې هغه تحقیق روان ده څو کسان دي ماشومان دي خځې دي مونته د 300 کسان وزل سوي دي په یوه جمله نه څلور کسان خارجي اتباع دي او څلور کسان زخمیان هم خارجي اتباع دي او تقریبا څلور درس کسان داخلي کسان دي چې دوی د القاعده سره او د نورو دښمنانو سره ارتباط لري.
خو سوالو طالبانو په دې اړه څه دی ویلي؟ د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړي ګل پاچا مجیدی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د ملکی تلفاتو ډېرېدل د اندېښنې یو اساسي مسله ده.
تشویش دې چې هم طالبا به حیث
دی وايي تشویش پدې کې دی چې طالبان له ملکی خلکو د سپر په توګه کار اخلي چې جنگي جنایت حتی ورته ویل کېدلی شي او د افغانستان ځواکونه هم د بې دفاع خلکو امنیت ته چندان پام نه لري. ګل پاچا مجدي وویل چې په روسیو کې د هوایي حملو شمیر زیات شوی او ملکی تلفات یې زیات کړي دي. د ملګرو ملتونو سازمان وايي چې د 2013 میلادي کال د جنوري له لومړۍ نیټې د سپتمبر تر پایه په افغانستان کې 314 تنه د افغان او امریکایي ځواکونو په هوایي حملو کې وژل شوي او 300 پوښ دې ستنه ملکی وګړي زخمیان شوی دي. د نومبر 28 نیټه د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې د امریکایي ځواکونو په هوایي حمله کې د ډیر شو ملکی وګړو د وژل کېدو خبر خپور شو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د نومبر په 10 پر ټوئیټر د دی پی شو پر لیکلی وو د ملګرو ځواکونو د تیروتنې لامره دا خوښنوون کې پېښه څرګندوي چې د افغانستان جګړه ډیره وژده سو. خو اشرف غنی دا هم لیکلی وو چې حکومت یې د ملکی تلفاتو د مخنیوي مسولیت او یو ملي پالیسی لري.
لبل خو ولسی جرګه ل امنیتي او دفاعي بنسټونو او ارګانونو غواړي چې په ملکی خلکو د هوایي بمباریو د تکرار مخه ونیسي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهيمي د دې جرګې د شنبه د ورځې په عمومي غونډه کې دا خبره وکړه او د ترڅنګ ویل چې په هوایي بمباریو کې د ملکیانو مرشوب له د اندېشتې ورده. د دې موضوع په اړه د وصل وسال راپور ووري.
د افغانستان ولسی جرګه د پوځي عملیاتو پر مهال په هوایي بمباریو کې د ملکیانو د خوندیتوب په هدف په لازم دقت او خې همغږي ټینګار کوي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهيمي د دغې جرګې د شنبه ورځې په عمومي غونډه کې وویل چې د هوایي بمباریو پر مهال ملکیانو ته د مرګ شوبله وختل په بیا بیا تکراریږي چې باید مخنیوي وشي.
اثر بمباردمان در سطح ولایت افغانستان متاسف
وي. له بده مرغه د هوایي بمباریو پر مهال موږ په افغانستان کې د ملکیانو د مرګ شوبله شاهدان یو. دغه چارې بار بار تکرارېدل د اندېښنې وړ دي. زموږ غوښتنه د افغانستان له امنیتي بنسټونو دا ده چې جنگ داسې مدیریت کړي چې ملکی خلکو ته مرګ شوبله ونه وړي. ښاغلی ابراهيمي دا سرګندونې وروسته له هغه وګړي چې په ولسی جرګه کې د کونړ د خلکو استازي غلام سخي مشوڼي ویل چې د دغه ولایت په شولتن ورسوالۍ کې د جمعې په شپه د هوایي بمبارد په پایله کې د ښځو او ماشومانو په ګډون له شلو زیاتو کسانو ته تلفات واوښتل. په ورته وخت کې وسلوالو طالبانو د ویلامې په خبرولو سره ویلي چې په کونړ ولایت کې په یو هوایي حمله کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 15 تنه وژل شوي دي. په دغه اعلامې کې د وسلوالو طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد له قول ویل شوی چې د افغان او بهرنیو ځواکونو د هوایي حملو په نتیجه کې سلور کلی په بشپړ ډول تخریب شوی دی. له دې وړاندې د کندوز، هلمند او ننګرهار په ګډون په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د هوایي بمباریو په اړه راپور نه ورکړل شوی دی چې یو لړ خبرګون هم راپارولې دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون او مدني ټولنو د هوایي بمباریو پر مهال په بار بار ملکیانو ته د مرګ شوبله وختل د اندېښنې وړ بللې او د مخنیوي غوښتنه یې کړې. په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت وایي غفور احمد جاوید وایي افغان سرتیرو تل هڅه کړې چې د هوایي حملو پر مهال ملکیانو ته مرګ شوبله ونه وړي. خو د نوموړي په خبره دا چې وسلوال مخالفین د خلکو په کورونو کې سنګر نیسي نو په ځینو مواردو کې ملکیانو ته مرګ شوبله وړي.
متاسفانه وسلوال طالبان او نور تروریستي ګروپونه دا د عامه ځایونو څخه د خلکو د کورونو څخه استفاده کوي. د ملکي تلفاتو د رامنځته کېدو لامل کېږي. خو بیا هم د امنیتي سکتور د رهبرۍ او د رئیس جمهور هدایت دا دی چې
خاغلی جاوید د کونړ وروستۍ پیښې ته په اشاره سره وویل چې د دغې پیښې د څېړلو لپاره یو پلاوی ټاکل شوی سو موضوع له نږدې وارزوي. که څه هم نوموړي په دغه پیښه کې ملکیانو ته د اوښتې مرګ شوبلې په اړه څه ونه ویل خو ټینګار یې وکړ چې که هر چا په دې برخه کې وظیفوي غفلت کړی وي مجازات به شي. خو له دې ټولو سره سره د پوځي چارو کارپوه محمد اګل مجاهد وایي د هوایي بمباریو پر مهال د ملکیانو د خوندیتوب بنسټیز لار دا ده چې له حملو وړاندې سیمه په دقیقه توګه څو وارې وکتل شي او له هغه وروسته دې عملي اقدام وشي. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ژ ژوند
درې کسه پولیس وژل شوې دي
په تاکر اوس مشکنه به تاکر مریض راغی
آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
اته بجیاو 15 دقیقې شوې د دې خبرونې په دوهمه نیمایي کې دوه اونیس پروګرامونه لرو کور کلی او تاندې څنګه خو د راپورونو په دوام کې اوري چې افغان چارواکي وایي هیله لري چې پاکستان دا ځل د افغانستان د سولې په پروسه کې مثبت رول ولوبوي د اجرایه ریاست یو بیان فریدون خوځون وویل پاکستان پر طالبانو نفوذ لري او تمه ده چې له افغانستان سره د سولې خبرو ته تیار کړي د دې موضوع تفصیل د خان محمد سین په راپور کې واوري
په پاکستان کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د جوړیدونکې ناستې په اړه افغان چارواکي هیله خی چې اسلام آباد افغانستان د سولې له پروسې سره رښتینی همکاري وکړي د افغان حکومت د اجرایی ریاست د ویان مرستیال فریدون خوزون وایي چې د طالبانو د قطر د دفتر د پلاوی مشورې چې په پاکستان کې له خپلو مشرانو سره کړي خی چې طالب مشران په پاکستان کې دي خاغلی خوزون د شنبې په ورځ آزادی رادیو ته وویل تمه ده چې پاکستان د خپل نفوذ لمخې چې پر طالبانو یې لري وتوانېږي دغه ډله له افغان حکومت سره خبرو ته حاضر کړي
موږ هیله من یو چې دغه ناسته وکولی شي موږ یو ګام نور هم سولې ته نږدې کړي او د عملي خبرو اترو دپاره د پیل لامل شي موږ همیشه د پاکستان څخه د تمه لرو او له نورو هغو هیوادونو څخه چې پر طالبان نفوذ لري همکاري وکړي او طالبان وهڅوي چې خبرو اترو ته چمتو شي
په خاطر دې د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي چې اسلام آباد د افغانستان د جنگ د سولېز حل لارې ملاتړ کوي او په دې برخه کې مرستې ته آماده ده خاغلی خان د جمعې په ورځ په پیښور کې وویل امریکا او طالبان به د پاکستان په کوربتوب د روانې میلادي میاشتې په ولسمه چې د دوشنبې ورځ به وي سره وویني خو خاغلی خان دا ونه ویل چې دغه ناسته به د پاکستان په کوم ځای کې جوړه شي پاکستان په داسې حال کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو لپاره د کوربتوب آمادګي خی چې زلمی خلیلزاد اسلام آباد ته د خپل سفر په دوهم ځل کې له پاکستانی چارواکو وغوښتل چې طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي پاکستان مخکې له دې ویلي چې د طالبانو مشران په پاکستان کې نشته خو افغان چارواکي له دغو څرګندونو سره موافق نه دي د افغان چارواکو په نظر د مشورو لپاره پاکستان ته د طالبانو د قطر د دفتر د پلاوی سفر پاکستان کې د طالب مشرانو د موجودیت یو ښه مثال دی په ورته وخت کې د افغانستان د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل افغان حکومت او طالبان باید له رامنځته شوي فرصت نه ګټه واخلي او مذاکرې وکړي
کشورای بزرگ جهان و منطقه این به نتیجه رسته که جنگ
دوبل د نړۍ او سیمه لوی هوادونه د نتیجې ته رسیدلې چې جنگ د افغانستان د ستونزې حل لار نه ده خدای چې له دغه فرصت ګټه واخستل شي او طالبان هم د مذاکرې میز ته حاضر شي
جنگ دی ولک
سوله او ملی یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي
سات اته بجه او اتلس دقیقې دي د اورزګان ولایت یو شمیر واکسیناتوران ادعا کوي چې د دوی د معاش یوه برخه وسلوالو طالبانو ته ورکول کیږي دوی وایي له همدې لارې وسلوالو طالبانو ته په لکونه افغاني لاسته ورځي که څه هم د اورزګان ولایت د عامې روغتیا د ریاست مسؤلان په دې اړه له څه ویلو ډډه کوي خو په کابل کې د کتلوي معافیت مشر غلام دستګیر ناصری دا ادعا ردوي په دې اړه له اورزګان د شریف الله شرافت راپور واوري
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د پولیو د واکسیناتوران وای مسولین د معاش درې برخې وسلوالو طالبانو ته ورکوي د دغه واکسیناتورانو لړل یو شمیر ازادي راډیو ته ول
زخپل د واکسین مبلغ یم په دې ولایت مرکز ترینکوټ کې واکسین ګرځم مبلغ یم ستونزې مو دا د مور مخکې پر واکسین کار کوي وسم کار کوم په واکسین کې مرت د واکسین لا وو مخیا ته زره په باندې معاش راکولی وزمر د ماشینه پر 3000 ودرېدل نو موږ بیا د څه ده پښتنه کوی دا ته ماشینه مرسته په څه خطر کټوي د مرته په جواب کې ویل چې موږ کل طالبان صحو ته واکسینونه وړو مرته طالبان وایي چې مرته په دوغونه باندې راکوي موږ بیا ستاسو اجازه راکوو چې موږ په څه واکسینونه وګرځوي 15000 افغانۍ په دې ورځ غوښمنه تقریبا 400 کډری نیم ساو مملکین کار کوي د دې اړه وسې 15000 افغانۍ کار کوي د میاشي 15 لک افغانۍ کڅو لک افغانۍ کوي دا وي مرته طالبان تورکو
زما دغه
وکاله کیږي زه په دغه واکسین کې دغه دند لرم په اول سر کې موږ پیسې 8000 افغانۍ ما شو ورسته بیا دی داسنه یو دغه وکی ول ول طالبان مقصد مرتوی چې موږ د پیسې موږ درڅ غواړو دا ونه موږ درڅ غواړو نو بیا چې موږ دیت ویل دی ویل اوس ته په حق طالبان تیرې وکی نو موږ ټول دا ولي ول ول دا بس نو دا د ستې دغه نصیب دی دغه سنه به کې موږ ته خود نور درک نه مال می خو دی راتوای چې ستې حق طالبان ته ورکول کیږي
دغه واکسیناتوران غوښتنه کوي چې خپل حق حق دی ورکول سي
نو موږ دا غوښتنه ده چې موږ د خپل حق را ورسیږي وس خو په خوا د طالبان په منځکه کې واکسین کېدلې نو وس خو هغه منځکه کې مونږ کېږي خپل حکومت په خپل صحه کې دا واکسین کېږي دا باید دی خو هغه خپل پر منځکه کنټرول لري دا خپل حق باید د بلیغن تور ورسیږي پر
دا په داسال کې د شپږ ولایت کې وسلوالو طالبانو لکه چې څومیشت رئیس د پولیو د واکسین د کمپاین د کور په کور مخه نیولې د اورزګان ولایت د امیر روغتیا ریاست مسولین بیا په دیاړه لڅویلو ډډه کوي خو په مرکز کابل کې د کتلوي مافیات د برخې مسولین د واکسیناتورانو د خبرې ردوي د یادې ادارې مشر غلام دستګیر ناصری ازادي راډیو ته ویل چې دوی هیڅ کله هم د واکسیناتورانو حق کوم بل چاته نه دی ورکړي دا خبرې هیڅ حقیقت نه لري دا خبرې چې دوی کوي یو شمیر هغه کسان دي کوم چې له موږ سره مخکې کار کوي خو اوس موږ له دندې ګوښه کړی دي زه تاسو ته ډاډ درکوم چې هیڅ کله به هم موږ د واکسیناتورانو حق د دولت زد وسلوالو مخالفینو تورنکو نه یوازې د واکسینا توران حق د هر چا حق چې وي موږ به هیڅ چا تورنکو وسلوالو طالبانو که څه هم تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي خو له دې وړاندې د غډول خبرې رد کړي وي دا په داسې حال کې چې له دې وړاندې په دغه ولایت کې وسلوالو طالبانو ټول روغتیایي مرکزونه د ناروغانو پر مخ په دې موخه تړلي و چې ګڼې روغتیایي مسولین دي غوښتنې فراکړي
وس په رضوان مراد درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي
سراييفو ټایمز ورسپانه په خپل ورستۍ غنه کې افغانستان ته د بوسنیا هرزګووینیا د تازه دمو سرتیرو د استولو موضوع خبره کړې ده ورسپانه لیکلي دي چې د دې هیواد 350 سرتیري او افسران چې څلور خزي هم پکې شامل دي د جمعې پورس افغانستان ته روان شول دا سرتیري په 1300 میاشتو کې د افغانستان د ماموریت لپاره روزل شوې دي سراييفو ټایمز لیکلي دي چې بوسنیایي ځواکونه به په افغانستان کې سوله ایز ماموریت ولري او تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې به د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت په لړ کې په افغانستان کې وي سراييفو ټایمز رسپانې زیاته کړې چې دا تاسو د 350 سرتیري به په افغانستان کې د هوایي ډګر د امنیت چارې پر غاړه ولري او په جګړو کې به برخه اخلي د بوسنیا هرزګووینیا شاوخوا 1300 سرتیرو له 2009 کال راهیسې په افغانستان کې په مختلفو وختونو کې په پوځي ماموریتونو کې برخه اخیستې ده ډیپلوماټ مجلې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوبو د جنجال په اړه مقاله خبره کړې ده مجله وایي د کابل پر سیند د شاتوت د بند پروژې چې د 216 میلیون ډالرو په لګښت جوړیږي گاونډي پاکستان خوشینه کړې ده د مقاله لیکوال وای د کابل پر سین جوړیدونکو د شاتوت بنچه هندې د جوړولو چاره پر غاړه خستې دي د افغانستان له نظر د دې هواد د انرژي او داخلي ثبات لپاره مهم ده خو پاکستان بیا دا اندښنه لري چې دا بند په خیبر پختونخوا کې د کرهنې او خلکو ته د اوبر سوالو چاره اغیزمن کړي د ډیپلوماټ مجلې په وینا پاکستانی رسنیو حتی د کابل پر سیند شاتوت بند پروژه د پاکستان پر وړاندې د هند یو طرح بلل دي چې غواړي د افغانستان لپاره عملی کړي خو د مقالې لیکوال وایي د کابل سیند د افغانستان لپاره د پاکستان پر ضد تریوي سیاسي حربې نور زیات اهمیت لري
تاسې زموږ شخله آزادي رادیو اوري د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي د لمړنیو پایلو اعلان وروسته زیات شکایتونه ورسیدلی دي د دغه کمیسون منشي او ویاند علي رضا روحاني ازادي راډیو ته وویل وروسته تر بلې د شکایتونو په ثبت کې زیاتوالی راځي د انتخاباتو خپلواک کمیسون او د انتخاباتو د څار بنسټونه وایي چې د شکایتونو کمیسون باید د څېړنې په وخت له عدالت څخه کار واخلي په دې اړه د رحمت الله افغان راپور واوري
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې لا دویم ځل ثبت شویو شکایتونو او څېړنې ښکاري چې د انتخاباتو په لومړنیو اعلان شویو پایلو کې به بدلون راسي. د دغه کمیسیون منشي اویان علي رضا روحاني د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په ولایتونو کې د لومړنیو پایلو له اعلان وروسته په زیات شمیر کې شکایتونه ثبت شوي دي.
تعداد زیادی از شکایت در ولایت ما ثبت شده چون ستنوار
است. هغوی په ولایتونو کې زیات شمیر شکایتونه ثبت شوی او د زیاتوالي په حال کې دي. څېړنې پیل شوی به هم وایم چې شکایتونه نسبتا زیات احتمال شته چې د لومړنیو پایلو په نتایجو تاثیر واچوي او په وروستیو پایلو کې بدلون راسي. خو دا چې په څومره شمیر کې شکایتونه ثبت شوي دي ښاغلي روحاني په اړه زیات جزئیات ورنه کړل. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر اوسه د ولسی جرګې د انتخاباتو د 15 ولایتونو لومړنۍ پایلې اعلان کړې او د کمیسیون د چارواکو په وینا ممکن نورې پایلې هم ژر اعلان سي. د لومړنیو پایلو له اعلان وروسته یو شمیر کاندیدانو او د انتخاباتو د څار بنسټونو په دې اړه شکایتونه وکړل او لومړنۍ پایلې له تقلب او درغلیو ډکې وبللې. د انتخاباتو د قانون لمخې د لومړنیو پایلو له اعلان وروسته خلک کولای سي د 24 ساعتونو په اوږدو کې شکایتونه ثبت کړي چې له څېړنې وروسته یې باید په 15 ورځو کې پایلې د انتخاباتو له کمیسیون سره شریکی کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال بیان میرزا محمد حق برس د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون څخه غواړي چې د لومړنیو پایلو له اعلان وروسته د ثبت شوي شکایتونو په څېړنه کې عدالت په پام کې ونیسي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایی رئیس یوسف رشید وایي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د لومړنیو پایلو په اعلان کې له احتیاطه کار نه دی اخیستی، نو لازمه ده چې د شکایتو کمیسیون ثبت شوي شکایتونه باید په دقت وڅېړي.
نو د خامخا تغیرات راځي غوښتنه شکایت کمیسیون څه ده چې دوی موضوع ډېر مهم دی. یو دا چې فساد کې د ښکېل لسی او له خپلو مسؤلینو څخه په جدید ډول باندې سره نه ولري چې خدای نه خواسته هغوی د فساد مرتکب نه شي. دوم قدم کې دا ده چې عدالت پام کې ولري. د هیچا حق ته باید صدمه ونه رسي چې خلکو پاک رایه کې یوه کې دوه هغه باندې حساب شي. او په درېیم قدم کې دا ده چې دوی سیاسي فشارونه لاندې رانه شي چې موږ دا غوښتنه دي چې کمیسیون په دې اړه باندې یو لوی ازمایښت لاندې دا کچې ردید کړي ناکامه شو عین سرنوشت برخلیک دی انتخاباته کې مسمه دې مخامخ کېږي او په وخت کې فقط موږ د اجل غوښتنه کوي.
ښاغلی رشید زیاتوي د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون باید په پریکړه کې د خلکو رایو ته احترام ولري او لکه د کابل ولایت د رایو په سر له انتخاباتو کمیسیون او حکومت سره جوړجاړی ونه کړي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ډاډ ورکوي چې له کومې سیاسي معاملې او فشار پرته به ثبت شوي شکایتونو ته د قانون پر رڼا کې رسیدګي کوي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د میدان شهر شارواله ظریفه غفاری وایي چې یو ځل بیا د حاجی غلام محمد په نوم یو کس د معرفي کېدو مخه نیسي. اغلی غفاری د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوی و چې پرون له کابله تللی پلاوی نوموړی معرفي کړي، خو وسلوالو کسانو د پلاوی مخه ونیوله. په دې اړه د رحمت الله افغان راپور واوري.
د میدان خرواله تور پوری کوي چې غیر مسول وسلوال کس حاجی غلام احمد یې کارته نه پرېږدي. ظریفی غفاری د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې سیمه ایز اداره په دې برخه کې سهلنګاری کوي.
متاسفانه نن ښاغلی غلام هغه د مصالحو کسانو سره ګډ ننوځي ښاروالي دننه ښاروالي ریاست ته او د دې مخه نیسي چې زما معرفي وشي. او دا په زه سوچ کوم چې په ښکاره ډول یو نوی بغاوت دی چې د ولسمشر د احکامو په مقابل کېږي، د میرمنو د حقونو په مقابل کې کېږي، د ولایت د والي ترګیرې لاندې کېږي او ټول ورته ګوري. فقط
ظریفه غفاري شاوخوا 15 میاشتې وړاندې د آزادې سیالۍ له لارې د میدان وردګو خارواله وټاکل سوه، خو نوموړی وایي چې په هغه وخت کې د مصلحت او قومي زورواکو لخوا یې د کار مخه اډب سوې وه. هغلی غفاري زیاتوي چې نوموړی د بریالیتوب له مودې راهیسې دندې ته نه ده پرېښودل سوې او په کابل کې اوسیږي. خارواله وایي چې ټاکل سوې وه د شنبې په ورځ له کابل نه یو لوړ پوړی پلاوی او د میدان وردګو سیمه ییز اداره نوموړی معرفي کړي، خو د ولسمشر د سلاکار حاجي موسا د ورور حاجي غلام احمد لخوا یو ځل بیا کار ته پرې نه ښودل سوه. حاجي غلام احمد مني چې ظریفه غفاري یې کار ته نه ده پرېښي او دلیل یې هم د خروالي پوست د جالي بریالیتوب په ګوته کوي. حاجي غلام احمد ازادي راډیو ته وویل چې
د رښتیا موږ مخه نیولې ده، فقط په همدغه دلیل باندې مخه نیولې ده چې د دې پوست انجینر یاسین کاندید شوی و او نمبر تر نجیګی دی شپګ نمبر تر نجیګی دی داسې اوس د جالو تصویر په حساب باندې د رشپات په حساب باندې د سر هر چا دغه کړی دا د غلطی کړی دا منګه فقط خپل حقوق نه دفاع کو او دا تنه د ما خبره نه ده د ټول لس خبره د ټول ولایت خبره د ټول میدان ورداګو خبره ده دا نه د ندی یو شخص باندې تور لګی او نه د خلکو باندې بوختان کوي
دا چول د میدان والی او سیمه ایز ادارې د نوموړي په معرفي کېدو کې مرستنه د کړې هڅه مو وکړه په دې اړه د والی نظر واخلو خو والی خبرو ته حاضر انسو خو د میدان ورداګو د والی ویان عبدالرحمن منګلوبای چې د یک شنبه پورس په دې اړه غونډه نیول کیږي او د معرفي کېدو په اړه ورستۍ پریکړه کیږي په ورته وخت کې د میدان ورداګو خارواله داډمنانه د غلام احمد به د نوموړي د معرفي کېدو اجازه ورکړي
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسیدو د روانې خبرونې په